السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویدا خبرونه د وسات لپاره ده په دې خبرونه کې د دوو اونیزو پروګرامونو ترڅنګ پر پرونی کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له امنیتی قوا او غشتل چې د ولسمشری د کاندیدانو د کمپاینونو امنیتی تدابیر زیات کړي په پیل کې له محمد قاسم سولمن له خبرونه اوري
په سر کې د مهم خبرونو سرټکی افغان حکومت وایي چې له ناتو سره د امنیتي همکارۍ د موافقې په تړون کې به د اختلافي ټکو د حل لپاره خبرو ته دوام ورکړي د سالنګونو د ساتنې مسؤلین وایي چې شاید لاره د یوې اونۍ لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې پاتې سي او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په پېښور کې لږ تر لږه پرون 15 کسان هغه وخت مړه او لسګونه نور ټپیان شول چې نامعلوم کسانو یوې سینما ته دوه لاسي بمونه غوځار کړل بشپړ خبرونه واوري افغان حکومت وایي چې له ناتو سره د امنیتي همکارۍ د موافقې په تړون کې د اختلافي ټکو د حل په مقصد خبرو ته به دوام ورکړي د جمهوري ریاست د اطلاعات او رسنۍ د څانګې رئیس صفت الله صحاف ساپي ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارل شوه چې د ناتو له چارواکو سره په دې اړه خبرو ته دوام ورکړي ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د ورته موافقې د لاسلیک کولو لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې سخت زیانمن کړي افغان چارواکو که څه هم ډاډ څرګند کړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به لاسلیک سي خو د دې تړون د لاسلیک دقیق نیټه نه ده ښودلې د روان انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین د دوه غړو له وژل کېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د کمپاینونو امنیتي تدابیر زیات کړي د دې کمیسیون وایاند نادر موسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد له امنیتي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او د هغوی د همکارانو امنیت ډاډمن کړي
امنیتی ارګانونه باید په دې برخه کې ډیره پاملرنه وکړي او کوښښ وکړي کوم ګواښونه چې له دې د رقم متوجه دي راکم یې کړي
محسنی له کاندیدانو هم وغوښتل چې له امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ د خپل امنیت د ټینګولو لپاره هڅه وکړي له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی فرانس میشل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه غوښتي دي چې د هرات د پیښې په اړه تحقیقات وکړي د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي چې د سالنګ لاره به د یوې اونۍ لپاره تړلې پاتې وي د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس جنرال رجب وایي چې په سالنګ کې 240 سایه واوره شویدلې ده نوموړی وایي چې په سالنګ کې 200 سانتي متره یا 2 متره واوره ورېدلې ده په همدې حال کې د حیرتان بندر رئیس وایي د درنو واورو د ورښ له کبله په دې بندري شارګوټي کې واردات او صادرات په ټپه درېدلې دي قاضي نجیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د واورو د ورښ له کبله لاري بندې دي او د حیرتان بندر په سلو کې 50 کارکونکو کارته نسی حاضر دي قاضي نجیب وایي د برښنا جریان هم قطع شوی او کدا وضعیت دوام وکړي نو افغانستان ته به د میلیونونو افغانیو زیان ورسیږي حیرتان د افغانستان په شمال کې له مهمو تجارتي بندرونو څخه دی او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اسارو سره د ډول بدلی شي یو امریکایي ډالر 50 افغاني لسپوله یو یورو 20 افغاني لسپوله یو انګلیسي پاوند 30 افغاني لسپوله یو سعودي ریال 15 افغاني شلپوله زریرانی تومان 0 افغاني لسپوله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغاني د هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه په پېښور کې لشتر لږه 15 کسان هغه وخت مړه او تر 150 زیات نور ټپیان شول چې نامعلومو بریدکونکو یوې سینما ته دوه لاسي بمونه غوځار کړل چارواکي وایي برید پرون ناوخته سوی دی په لومړی کې د پولیسو والي رتبه چارواکي فیصل مختار وویل چې درې کسان په دې پېښه کې وژل سوی دي
په دې چاودنه کې چینایي سخت لاسي بم کارول شوی دی د چاودنې په وخت کې له 90 تر 100 پورې کسان هلته حاضر وو درې کسان وژل سوي دي له 100 تر 150 پورې نور ټپیان دي ټول ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي
دوه نور ټپیان په روغتون کې مړه سوي او په دې توګه د وژل سوي شمیر 50 ته ورسېد پولیس وایي تر چاودنې وروسته ګن کسان په ټیل ماټیل کې ټپیان سوي دي چې د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی د ایران د حکومت مخالف سیاستوال مهدی کروبی چې په توقيف کې وو د راپورونو لمخې خپل کور ته لږدول سوی او ویل کېږي چې هلته به نظر بند وي کروبی او د اپوزیشن بل مشر میر حسین موسوی د 2011 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د 2009 کال د ولسمشري له لانجمنو انتخاباتو وروسته د حکومت پر ضد د اعتراضونو د پارولو په تور په انفرادي ډول په حبس کې ساتل کېدل کروبی او موسوی چې د دواړو عمرونه له اویا کلونه اوښتي دي په کوم خاص جرم نه دي تورن سوي. د کروبی زوی حسین کروبی پرون وویل چې پلار یې د شنبې په شپه د تهران د شمال په جماره سیمه کې خپل کور ته ولېږدول سو. د زیاته کړه چې کروبی د خپل کور په دوهم پوړ کې اوسېږي او امنیتي ځواکونه د کور په لومړی پوړ کې ځای پر ځای سوي دي. د ایران د حکومت د سیاسي مخالف وروسته له هغې خوشي کېږي چې حسن روحاني په تېرو جون میاشت کې د نوي ولسمشر په توګه غوره سو او ژمنه یې وکړه چې د ایران انزوا به ختمه کړي. د یو بل خبر له مخې د ایران د بهرنی چار وزیر وایي هیواد باید د خپلې اټومي لانجې د حل لپاره د نړۍ له قدرتونو سره همکاري ته دوام ورکړي. جواد ظریف پرون د مونشن په امنیتي کنفرانس کې ویل چې ایران به د فبروري په 13مه په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په غونډه کې په ښه نیت ګډون وکړي.
څه چې زه ژمنه کولی شم دا دی چې دې خبرو ته به موږ له سیاسي لیوالتیا او ښه نیت سره ولاړ شو څو یو توافق ته ورسېږو، ځکه دا به حماقت وي که موږ یوازې د شپږو میاشتو لپاره ناندری ووهو. د هر چا لپاره به دا مصیبت وي چې یو پروسه پیل کړي او په شپږو میاشتو کې ناڅاپه بنده کړي.
خو ظریف دا یادونه هم وکړه چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو دوام به پر دې بهیر د ایرانیانو اعتماد زیانمن کړي. د ایران د بهرنی چار وزیر له دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنی چار له وزیر جان کیری سره هم وکتل. د امریکا د بهرنی چار وزارت یې ویاند ویل کیری ټینګار وکړ چې امریکا به د روانو خبرو اترو تر څنګ د ایران پر ضد د بندیزونو عملي کولو ته دوام ورکړي. د عراق دولتي ځواکونو د خپلو متحدو سنی قبایلو ملیشو په مرسته په لویدیځ ښار انبار کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سخت کړي دي. پوځ وایي چې د شنبې له ماخوستن راهیسې د انبار د مرکزي رمادي په الملعب ولسوالۍ کې د حکومت ضد 50 وسلوال وژل سوي دي. د رمادي او ګاونډي فلوجي ښار ډیری برخې څو اونۍ مخکې د دولت له ولکې وتلې وې، خو امنیتي ځواکونه او متحدانو یې په دې وروستۍ کې د رمادي د شمال ځینې سیمې بیرته ونیولې، خو پوځ تر ډېره له فلوجي څخه بهر پاتې سوی، ځکه دا ویره شته چې پر ښار برید به د برید په صورت کې به ملکي وګړو ته پراخه مرګ ژوبله واوړي. د ازادي راډیو عراقي څانګې په انبار کې د یو پوځي مقام له قوله راپور ورکړی چې وایي پر فلوجي د برید لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل سوې. او وروستۍ خبر هم دا چې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشري کاترین اشتون پرون وویل اروپای ټولنه او امریکا اوکراین ته د پراخو مالي مرستو پر یو پلان کار کوي. اشتون وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي د دې مرستو هدف به د انتقالي مرحلې پر مهال د اوکراین لاسنیوی وي، په دې شرط چې د را روان کال د جمهوري ریاست د انتخابات په درشل کې موقت حکومت په دې هیواد کې سیاسي او اقتصادي اصلاحات ومني. هغې ویلي د دغو مالي مرستو اندازه به کمه نه وي او دې ته هم اړتیا نه لري چې اوکراین د هغو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق سره کوم اوږدمهالې موافقه نهایي کړي. اشتون تېره اونۍ اوکراین ته تللې وه چې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ دیالوګ ته زمینه برابره کړي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو څخه اوریدل په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. په راپورونو کې ورچې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له امنیتي قوا و غوښتل چې د ولسمشری د کاندیدانو د کمپاینونو امنیتي تدابیر زیات کړي.
تدابیر را خود ستادهای انتخاباتی و تیمهای انتخاباتی هم در هماهنگی با ارگانهای امنیتی بگیرند.
د کندهار د 15 ولسوالیو چارواکو او قومي مشرانو پر ولایتي ادارې انتقاد وکړ چې د دوی ستونزو ته پام نه کوي
او په دې شنیکشلي برمو باندې زموږ د کلي زموږ په مجموع کې د میوان ولسوالۍ د خلکو مشکلات نه لريږي.
د خوست د شیخ زاید پانتون مشروعي راتلونکي کال به د ماسلانو شمیر زیات وي. د اوکراین پر وضعیت هم راپور لرو. په تاندې څنګه ونیس پروګرام کې به لزوانانو ووري چې په فیسبوک کې څه خبروي.
زه په خپل فیسبوک کې کله شیرونه خبروم، کله خپل هغه تصویرونه چې زما خوښیږي همدا خبروم، کله کلم دی چې دیو مشر دیو په هاند دیو فلسفي خبره خوښسوي هغه خبروم.
د نور مطالبو ترڅنګ د ژوند په شیبو کې پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون له امنیتي ځواکونو غوښتل چې د ولسمشری د کاندیدانو د کمپاینونو امنیتي تدابیر زیات کړي. دا غوښتنه په هرات کې د روان انتخاباتو د کاندید عبدالله د انتخاباتي کمپاین د دوو غړو له وژل کېدو وروسته کیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي دا وژنې غندلې دي. نور د احمد تکل پر پټ کې
د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو امنیت اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره هم یو مهمه اندېښنه شوې ده. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د هیواد له امنیتي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او د هغو د همکارانو ډاډمن امنیت ونیسي. محسنی له کاندیدانو هم غوښتل چې له امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ کې د خپل امنیت د ټینګولو لپاره هڅه وکړي. ښاغلی محسنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کاندیدانو او د هغو د کمپاین د ډلو د امنیت په اړه څومره اندېښنه لري وویل: دا د جدي اندېښنې مسله ده. امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې لا زیاته پاملرنه وکړي او هڅه وکړي چې په دې برخه کې زیانونه د امکان تر حده راکم کړي. په هر حال دوی باید له امنیتي ادارو سره پوره همغږي ولري او باید هڅه وشي چې په انتخاباتو کې له داخلو اړوندو ادارو سره په همغږي کې دا بهیر پر مخ ولاړ شي. انتخاباتي کمپاینونه هم باید له امنیتي ارګانونو سره په مشوره کې اقدام وکړي څو دا ستونزې د امکان تر حده راکم شي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو او د هغو د کمپاینونو د امنیت لپاره اندېښنې د عبدالله د انتخاباتي کمپاین د دوه کارکونکو له وژل کېدو وروسته زیاتې شوې. فیض احمد همدرد او شجاع الدین د شنبه په ماښام په هرات ولایت کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي فرانس میشل د دوی وژنې وغندلې او د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت څخه یې وغوښتل چې په دې اړه تحقیقات وکړي. د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم پرون په دې اړه بحث وشو. په غونډه کې چې ولسمشر کرزی هم حاضر و، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت شورا غونډې ته وویل د ولسمشرۍ کاندیدانو او د هغو مرستیالانو ته زغراول موټر او ساتونکي ورکړي دي. د یکشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش هم له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې په زیات دقت سره د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادۍ رادیو ځانګړي مرکه.
خدای توفیق راکړي لازم او د طالبان قانع کړم، ملا عمر په دې قانع کړم چې راشه.
دتل له عبدالرب رسول سیاف سره
زه بالکل یو فزرو کې ملامتیم.
د دوشنبه د 4 بجو په خبرونه کې او د سه شنبه د 10 بجو په خبرونه کې مهروي.
له شغلی سیاب سره ځنګړی مرکنن د 4 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي. د کندهار د 15 ولسوالیو چارواکو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د ولایت پر ادارې انتخاب وکړ چې د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. دغه کسان ویل چې د دوی په ولسوالیو کې تر عملیاتو وروسته له خلکو سره د بیا رغونې وعده سوي خو عملي سوي نه دي. تفصیل د محمد صادق رښتینی پر رپورت کې.
د 15 ولسوالیو پنجوایی جړی ډن ارغنداب او میوان ولسوالانو او قومي مشرانو په یو غډه جوړه سوی غونډه کې وویل چې د دوی په سیمو کې تر عملیاتو وروسته د خلکو سره د بیا رغونې په برخه کې ډېرې ژمنې وسوې خو ملکي ادارې پر خپلو دغه ژمنو عمل نه دی کړی. د دوی په وینا دغه سیمې یو وخت د وسلوالو طالبانو لوی مرکزونه وه او د خلکو په مرسته د افغان ځواکونو لخوا تصفیه سوې. دوی دغه راز شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د پرمختیایي کارونو لپاره هیڅ ډول توجه نه ده سوې او د کوکنارو د نکرول په بدل کې ورسره ژمنې سوي خو مرستي بیا نه دی ورکول سوي.
دغه درې ځایونه چې هغه یو د ناخونی او یو د مشان او بل د تلکان درې کلینیک دي. دغه درې کلینیکونه د پاره خلک آماده دي، مزکه ستا خالي فقط د تعمیراتو ځایونه چې دي. تعمیرونه چې واغه بعض ځایو کې و مینونه پټاوسله او بعض ځایونه چې واغه خراب سوي دي، هغه یو ترمیم ویشه ته ضرورت لري او بعض چې دي یو تعمیر ته ضرورت لري.
یو ځای مشکل چې مر په میوان ورسواله کې لري رخصت د پټ زر پر د پروګرام د پاره هغه چې لز مر په اول قدم کې د یو چک دم د فار جناب والي صاحب چې موږ یو ځنې مشکل چې په میوان کې لرو دا ډیر غټ مشکل دی او په دې شنیکشنی برمو باندې زموږ د کلی زموږ په مجموع کې د میوان ولسوالۍ د خلکو مشکلات نه لريږي.
د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق د حکومت نه ملکی ادارې ستونزه د امنیتي ځواکونو په مقابل کې لوی خان بولی او په دې برخه کې ملکی حکومت په بیکفایتي تور نه وی. نو موري وای چې په هر غونډه کې د یو شمیر ریاستونو مسولین خلکو ته د پروژو د عملي کولو شمني ورکوي خو وروسته بیا په عمل کې څه نه لیدل کیږي.
نور د خلګم پویږي ولسم پویږي هغه دولت باندې به اعتماد هم دغه وخت راځي چې د ور دولت یو ورګان یا رئیس یا پسته د ولایت والی د در جمهور خاص نماینده هغه د خلکو سره وعده کوي د وزیر په خوله یا د کابینې په خوله او هغه عملي کوی نشي نو بیا خلک پر دې نظام باندې څنګه اعتماد وکړي په هغه دم بینه دي نو په دغه کې زموږ د لوړو مقاماتو سه دا غوښتنه ده او د جناب والي صاحب سه چې دغه خلک چې کوم وعده کوي یا کوم پیسې یا کوم بودجه د کندهار لپاره جلا کیږي هغه باید چې دلته مصرف شي تر قیامته پرې نشي کولی چې د هر باغ په دروازه کې د هر مکتب په دروازه کې پر هر پلچک باندې به عسکر ولاړ وي عسکرو امنیت راوستی قربانۍ یې ورکړل نور دلته ملکي حکومتداري باید پلې سي
بل خوا د کندهار والي ډاکټر توریالي وي صاحب یو شمېر وزارتونه کندهار ته په نه پاملرنه تورن کړل شاغلی وی صاحب وویل چې یو شمېر وزیران کندهار ته د سفر پر مهال له دوی سره د زیاتو پروژو د عملي کولو ژمنې کوي خو وروسته یې خپلې ژمنې هېرې وي
د انکشافي مسایلو خبرې کیږي د مکتب غوښتنه کیږي د مکتب د انکشاف غوښتنه کیږي د کلینیکو د خلاصېدو غوښتنه کیږي چې کلینیکونه لږ دي ډېر دي سي طبي پرسونل لږ دي ډېر دي سي یا مثلا د سړکانو یا د زراعت کې د نوو تخمونو د نوو ټکنالوژیو د نوو ماشین آلاتو د استعمال غوښتنه کیږي دا واقعاً ډېره ښه خبره ده کابل زموږ په مشکلاتو نه دی خبر کابل زموږ مشکل نشي درکولی هر وزیر صاحب چې تاسو ویني څو پلا راغلي دا وزیر صاحبان هر پلا چې راغلي د څو ساعتو دپاره راغلي دي کوم کلي ته دوی تللي دي کومې ولسوالۍ ته دوی تللي دي کوم ریاست ته دوی ورغلي دي
په کندهار کې د بیا رغونې پروژې په مرکز کې د ټاکل شوي بودیجې په اساس عملي کیږي چارواکي وایي چې د روان مالکات څخه کم وخت پاتې دی خو کندهار ته ټاکل شوي میلیونونه ډالره بودیجه نه ده ورکول شوې
د خوست د شیخ زاید پانتون چارواکی وایي دا چې په راتلونکي تعلیمي کال کې د دوی د محصلانو شمېر د اوس په پرتله زیاتېږي نو که چیرې د نوموړي پانتون یو شمېر مهمې تدریسي او تخنیکي ستونزې هوارې نه سي دوی به په نوي کال کې له کلکو ستونزو سره مخامخ سي تفصیل له نجیب الله الخیل څخه په یو رپورټ کې اوري
د هر ټولنې د هر اړخیزې پرمختیا لپاره علمي او اکاډمیک زده کړې ډېرې مهمې دي هغه هیوادونه چې کادري سیستم پکې ښه ترتیب شوی نو هغوی د پرمختیا ښه بهیر پیل کړی دی نوموړي څرګندونې خو شیخ زاید پوهنتون رئیس محمد رسول باوري آزادۍ راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وکړې د هغه په وینا د افغانستان په ګډون نوره نړۍ کې هم د کادري سیستم د توضیح ستونزه محسوسه ده خو تر کومې اندازې چې موږ په خپل چاپېریال کې د ډېرو مسلکي کدرونو شتون وینو په هماغه اندازه زموږ د پرمختیا هیله مندي ډېرېږي
کادری سیستم مستوز یوازی زموږ په یواد کې نه په نور نړۍ کې هم محسوس ده تر هغه ځایه پورې چې هیوادونه او ټولنې د کادری سیستم سم توضیح ته برابر شوي دي هغوی د انکشاف ښه بهیر پیل کړی دی او ادامه یې ورکړې ده په هره پیمانه چې موږ د مسلکي کدرونو شتون په خپلو ټولنه کې احساس کړو په خپلو خلکو کې خپل محیط او موشکه کغه اندازه زموږ د انکشاف درجه لوړه
محمد رسول باوري د نوموړي په هانتون یو شمېر مهمې تدریسي او تخنیکی نیمګړتیاوي یادوي او په ځانګړي ډول د ودانیو کمبود د برېښنا او ترانسپورت پر ستونزو ټینګار کوي
موږ په تدریسي برخه کې د ډیرو جدي ستونزو سره مخ یو چې د تو ضرورتونو مسلینو لپاره مناسب کافي ځای نه لرو موږ د یو له سپونزي د پر اته ودانې لرو دوه خبره چې په اداري برخه کې دغه موږ د یو شمېر جدي سره چې مخکې راغله برق او د ترانسپورت مسله برق مو زموږ د خپل جنراتورونو څخه دی او په دې د بیرو مصارف په پریکول سره موږ د برق ته یو موږ هیله مې چې موږ تر راتلونکي کال د وعدو سره چې سوي دي موږ ته د ولایت خاص خبر تمدید شي او چې موږ د شتون زه حل شي او همدا شان موږ د مسلو ترانسپورتي ستونزې ده
د مهال د شیخ زاید پانتون د محصلانو شمیر نږدې وزره د 500 شمیر دور سو او د ډپارټمنټونو شمیر 28 ته پورته شوی دی همدارنګه د یاد پانتون یو شمیر استاد د ماسترا او دکتورا په کچه د زده کړو د حاصلولو لپاره اروپایي هیوادونو سویلي آسیا هند او پاکستان ته استول شوي دي دا چې انټرنیټ په علمي او اکاډمیک موسسو په هانتونونو کې د زده کړو او مطالعې د ښو سرچینو نه شمېرل کیږي دی وایي چې د پوهنتون د انټرنیټ سیستم د محصلانو د شمېر او اړتیاو په تناسب ضعیف دی
موږ له نیکه مرغه د انټرنیټ تمدید شوی دی راته موږ د کنفرانسونو د لارې سره د مرکز سره په اونۍ کې یوه ورځ پروګرام لرو او موږ مخامخ لدی امکان پیدا کړی چې د نورو پونتونو سره او حتی د کوو غړو د نړۍ د پونتونو سره خپل مخامخ اړیکې د همدې ویډیو کنفرانس له لارې څخه موږ تنظیم خو دغه سرعت کم دی زموږ د محصلینو تعداد زیات دی د یوزر د کارونکو شمېر زیات دی خو دغه سرعت کم دی زه هیله منیم چې په راتلونکي کې دا ستونزه هم حل شي
د یادونې وړ ده چې دا مهال په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون تر څنګ د طلوعی آفتاب احمد شاه ابدالي دعوت او پامیر په نوم درې خصوصي پوهنتونونه او یو شمېر د نیمه لوړو زده کړو مؤسسې په فعالیت بوختې دي چې شاوخوا 15 سره محصولان بکی زدکری کوی.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو په لومړۍ ورځ د انتخاباتو پر شفافو نتایجو ټینګار وکړ. دوی ویل کچېرې د ولسمشری د انتخاباتو نتایج د تخلو پر اساس وي دی به یې ونه مني. قسیم سلمل او نور تفصیل.
د ولسمشری د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو لومړۍ ورځ د ځینو کاندیدانو لخوا د راتلونکو په اړه په ژمنو د حکومت پر پروګرامونو په انتقادونو او د انتخاباتو په رڼو نتایجو په ټینګار سره پیل شو. د ولسمشری انتخابات ته کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د اکشن بپروس په کابل کې د انتخاباتي کمپاینونو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل:
ما نتایج یک انتخابات شفاف میپذیریم.
دوی موږ د شفاف انتخاباتو نتیجه منو او دغه انتخاباتو نتایج نه منو چې په شته قلب سوي وي. د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو محترمو کمیسیونونو که چیرته تاسو په خپل دندو کې بے پروايي وکړي او شفافیت ته زیان ورسیږي نو ډېر غټ مسولیت په غاړه ولري. ښاغلی عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو په لومړۍ ورځ د حکومت پر کړنو انتقاد وکړ او په بیلابیلو برخو کې ځینې طرحې وړاندې او د عملي کولو ژمنه یې وکړه. نوموړی دغه ورځ په خپلو څرګندونو کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول ضروري وباله. د جمهوري ریاست په تېرو انتخاباتو کې ښاغلی عبدالله د ولسمشر حامد کرزي اصلي سیال بلل کېده. نوموړی د ولسمشر حامد کرزي د حکومت د بارني چار وزیر هم پاته سوی او تر هغه وروسته د حکومت د اپوزیسیون ملي ائتلاف مشري کوله. د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې انجینر محمد خان د وړي لمړی او حاجی محمد محقق دویم رستیال دی. یو شمیر کابل شریانو چې د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین په غونډه کې برخه درلوده د نوموړي د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله امید ده چې په خپل وعده ودرېږي. باید د افغانستان د ملت په خواست باندې چې کوم برنامه لري باید هغه باندې صادق اوسي.
دوی له تېرو وختونو څخه یوه لویه تجربه ترلاسه کړه. که خدای غوښتي وي او دوی په راتلونکو انتخاباتو کې کامیاب سي نو هغه به عملي کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات ته شاوخوا دوه میاشتې وخت پاتې دی. د انتخاباتو ته ټول ولس کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
د کابل چپ راسپانو هم د انتخاباتي کمپاینونو پر مسلې تبصري خبرې کړي دي. احمد زبیر ژمن کتنه ورته کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه.
خدای توفیق راکړي لازم او د طالبان قانې کوم ملا عمر په دې قانې کوم چراش.
دتل له عبدالرب رسول سیاف سره
زه بالکل یو فزرو کې ملامتیم.
د دوشنبه د 4 بجو په خبرونه کې او د سه شنبه د 10 بجو په خبرونه کې مهروي.
د کابل چاپ ورځپاڼو خپلو نننګړو کې د انتخاباتي کمپاینونو په اړه مقالې او تبصری خبرې کړې دي. ملي اروان ورځپاڼه په هرات کې د جمهور ریاست دیو کاندید عبدالله عبدالله د دوه کمپاین کوونکو د وژنې مسله څېړلې او لیکلې دي د دارنګ پیښو مخه باید ونیول شي. ورځپاڼه لیکلې د هرات پیښې وښودلې چې دارنګ پیښې به په نورو ولایتونو کې هم تکرار شي. ملي اروان لیکلې د امنیت په برخه کې باید ټولو کاندیدانو او د هغوی کمپاین کوونکو ته یو ډول توجه شي. انیس دولتی ورسپانې لیکلي خلک به په انتخاباتي کمپاینونو کې د کاندیدانو په پروګرامونو پوښي. په سر مقالې کې راغلي د تیرو دریو لسیزو ستونزو د افغانستان د خلکو یووالي ته زیان رسولی او دغه انتخاباتي کمپاینونه په ملي یووالي کې هم مرسته کولای شي. انیس لیکلي کاندیدان نشي کولای په پټو او مرموزو خبرو باندې رای ترلاسه کړي، بلکې دوی ته پکار دي چې د مهمو ملي مسایلو په اړه په څرګندو ټکو خپل پروګرامونه تشریح کړي. تحول ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي یو له هغو مهمو بحثونو چې خلک غواړي له کاندیدانو یې واوري له فساد سره مبارزه ده. ورسپانه لیکلي خلک ځکه له دې مسلې سره لیوالتیا لري چې اداري فساد هیواد ته له ناامنیو هم لوی خطر دی. په سر مقاله کې راغلي د فساد د مخنیوي لپاره دی کاندید یوازې ژمنه نه ده پکار، بلکې د لمنځه وړلو لپاره یې باید خپل پروګرامونه تشریح کړي. ویساور سپانه د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګراسموسن خبر راخیستی چې ویلي دي له امریکا سره امنیتي تړون خای د ولسمشر کرزي ځایناستي لاسلیک کړي. د ورسپانه سرمقاله هم په همدې مسلې ده. ویسال کلی دا ښه خبره ده چې د ناتو چارواکي په دې پوه شي چې ولسمشر حامد کرزي د امنیتي تړون په حق له د خپل پریکړه په اړه قاطع دی. په سر مقاله کې راغلي کله امریکا سره د امنیتي تړون مسله راتلونکو حکومت ته پاتې شي د دې ډیر احتمال شته چې امریکا وغواړي په افغانستان کې راتلونکو انتخابات شفاف شي. ورسپانې د دې تړون د لاسلیک کېدو لپاره د ولسمشر کرزي د شرایطو ننګه کړې او لیکلي دي که په دې شرایطو ټول پښتنه وشي 90% خلک به مثبت رایه ورکړي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
له اوکراین څخه د رسیدلو خبرونو له مخې هغه سیاسي فعال چې ادعا کوي د کیف مظاهرو کې د ګډون له کبله تښتول سوی او شکنجه سوی د علاج لپاره لیتوانیا ته تللی. په اوکراین کې د حکومت ضد مظاهرې په تیره نومبر میاشت کې وروسته له هغې پیل سوی چې حکومت له روسیې سره د یوې نوې معاملې په خاطر له اروپایي ټولنې سره د ګډون موافقه وځنډوله. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له احمد تکل نه اوري.
دیمیتری بولاتوف چې د اوکراین د حکومت ضد اپوزیسیون د یوې ډلې ویاند و د جنوري په 22مه نیټه ترای تم شو او له اتو ورځو وروسته په داسې حال کې راڅرګند شو چې پر وجود یې د وهلو ټکولو او احتمالي شکنجې نښې لیدل کېدې. بولاتوف له هماغه وخته تر اوسه د کیف په یو روغتون کې بستر و او په بستر کې هم پولیسو او هم اعتراض کوونکو د ساتنه کوله. اوکراینی چارواکو پرون بولاتوف ته د علاج لپاره له هیواده د وتلو اجازه ورکړه. د بوکس پخوانی نړیوال اتل د اوکراین د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو رویټر خبری اژانس ته وویل چې بولاتوف د لاتویا مرکز ریگا ته روان شوی، خو د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فرانس پرس خبری اژانس ته وویل چې نوموړی به له ریگا څخه د علاج لپاره ویلنوس ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې لسګونه زره اعتراض کوونکو پرون بیا هم د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د استعفا غوښتنه وکړه. کلیچکو تیره ورځ د کیف په خپلواکۍ چوک کې د شاوخوا 50,000 کسانو په ګډون غونډې ته په وینا کې وویل د یانوکوویچ استعفا او ورپسې انتخابات په اوکراین کې د روان بحران د ختمولو یوازینی لار ده.
Наше предложение о возвращении к конституции 2004 года разделения
Замунтарха да 2004 кал асаси канун та берта станидел ди, яни да волосмашер, парламан ау хукумат да салахиятуну тафкик ау да нове кабине джоравал ау да ди масале да хал лапара да волосмашерей ау парламан лапара ла вахта мэхке интхабат тар харца мухим ди.
Срочные президентские парламентские выборы.
Кличко ау да оппозицион бал машер Арсений Яценюк دوارو د شنبه په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې په نړیوال امنیتی کانفرنس کې ګډون وکړ او لویدی زو چارواکو سره یې وکتل. کلیچکو اعتراض کوونکو ته په وینا کې وویل د مونشن په غونډه کې لولسمشر یانوکوویچ سره په خبرو کې د نړیوالو د منځګړتوب غوښتنه وکړه او یاتسینیوک وویل خپل لویدی زو شریکانو ته ویلي چې اوکراین د دوی مالی مرستو ته اړتیا لري. توله نړی نه یوازې مکته ګوري بلکې بل اخره پریکړه کړي ده چې لمونږ سره بمرسته کوي. بس دی موږ نور نو خبرې نه غواړو. اوکراینیان مشخص اقدام غواړي او لمونږ سره د دې ډول اقدام ژمنه شوې ده. لبل اخوا د ولسمشر یانوکوویچ رسمي وی پانه پرون اعلان وکړ چې نو موړی به ورستل دی چې 13 ونی ناروغ شو نن بیرته خپل دنده پیل کړي. د یانوکوویچ کابینه او صدر اعظم استعفا کړي او د اپوزیسیون ته د ځینو څوکیو د ورکولو ژمنه کړې ده، خو په دې هیواد کې اعتراضونه او مظاهره لا هم روان دي.
د ژوند رنگونه
نمی کامران او تخلص می هم کامران شیخ زاید پانتون ژورنالیزم پانځه څخه فارغ شوم. تلم پکتیکا ولایت کوچانو د امیر په صفت باندې کار کوم.
نو تاسو ولې خپل مسلک پرې خو د بلې خوا ته لاړی؟
هر هغه څه چې موږ د پانتون کې ویل دي قوانین او مقررات چې ژورنالیزم لري په دې ور دولت کې د پلي کې دوړ نه په دې خاطر باندې تر اوسه خپل دندې ته نه ستانه سوي.
یعنی دا وظیفه ډیره سخته ده.
وظیفه ډیره سخته ده که چیرې دا حقیقت او واقعیت وي د ولایت د خلکو درد راپورته کی.
په ټول افغانستان کې د ټول ژورنالیستان چې دکنه تاسو خپل خبر کوي چې دوی واقعیت نشي خبرولای. ولی نشي خبرولای
واقعیت خو په دې باندې نشي خبرولای. هر هغه څوک چې په اکثر ولایتو کې دي سي کسان کومارل دي چې خپل دندو کې پاتره راغلي دي نشي کولای چې د دولت ستراتیژي په خپل ولایتو کې پلي کې د نسکولای سپو ویغو ولایت کې کوم ډول ضرورت ورته لري خلکو ته خدمات ورسوي دی په غو خدماتو پرڅ کې پات راغلي. افغانستان اداري فساد کې لمړی مقام وګاټو. ژورنالستان ولایتو کې تهدیدوي او ژورنالستانو ته د سیل کوي ستاسو غرافونه باید خبرونه کوي چې هغه دی ولایت په نقص باندې دی ولایت په تاوان باندې جدي پاملرنه وسی او خلک ورته متوجي کې سدا مشکل ست پراتن کې خو والي نه غوړي چې د راپورونه خبره سی هغه صرف خپل وخت روي او فساد کې شکیل نو دی نه غوړي دغه خبره. ژورنالیستان ته سوي دي کیمبرج نیمتی سوي دي هغه دي وزارت مخته وال سوي دي دبول سوي دي
ایت په نظر له ژورنالیستانو سره دغه سیاو چلن لکه تاسو خپل خبر کې یاد کړ څنګه ده
ناوړه چلن ده هیڅ قانون دې ته اجازه نه ورکوي دا هغه خلک کوي چې هغه دندو کې پاتره غلي نه غواړي چې د عوام ناکامي او ضعیفواله خلکو ته ټولنې ته وړاندې سي
په دې رقم دوی د خپل عیب پټولای سي
نه او خپل سی یو ژورنالیست تعجیز سو دی وزارت مخته لېغنه کمره ماته سو هغه تعجیز سو او خپل ټولنه به دی باندې پیزي سی دی دی لامل چیو دی دی لامل خپل د خلک پیزي دی لامل دا وځ دا وزیر په دې کار کې پاتره غلو د مصیبت تعجیز سو وینو نو دای دا هیڅ وخت نس کولای چې دا د ژورنالیست وای او تهدید کو دا په دې معنی باندې د په دې بدن کې پاتره غلو کنو چې دای کار کوي او دای په دې موظفه کې موافقه برخود به هیڅ وخت صورت نه نیسی
مننه ډیر
تاسو نه منم
د ژوند رنگونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل لدی سره په افغانستان کې د سحر لس په جو دیش تخصیص وي د مهمو خبرونو سرختونه به محمد قاسم سلیمان راتوي
چارواکي وایي د کابل په پلچرخي سیمه کې د ملاتړ خل په نامه یو مدرسې کې د چاودنې له امله دوه کسان ټپیان سوي دي د کورنۍ چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي رادیو ته ویل چې پېښه نن سهار 9:30 بجې سوي ده افغان حکومت وایي چې له ناټو سره د امنیتي همکارۍ د موافقې په تړون کې د اختلافي ټکو د حل په مقصد خبرو ته به دوام ورکړي د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د کمپاینونو امنیتي تدابیر زیات کړي د سالنګونو د ساتنې او څارنې دروي چې د سالنګ لارې به د یوې اونۍ لپاره تړلې پاتې سي د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس جنرال رجب وایي چې په سالنګ کې 2 متره واوره ورېدلې ده او په 23 ځایونو کې واوره شویدلې ده په پېښور کې لشت لږه 15 کسان هغه وخت مړه او تر 150 زیات ټپیان شول چې نامعلومو بریدکونکو پرونی وې سینما ته 2 لاسي بمونه غوزار کړل د ایران د حکومت مخالف سیاستوال مهدی کروبیچ په توقيف کې وو د راپورونو لمخې خپل کورته لږول سوی او ویل کېږي چې هلته به نظر بند وي د عراق دولتي ځواکونو د خپل متحدو سونی قبایلو ملیشو په مرسته په لویدیز شهر انبار کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سخت کړي دي او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین اشټون پرون ویل اروپای ټولنه او امریکا اوکراین ته د پراخو مالی مرستو پر یو پلان کار کوي
د خبرونه په پاتې شی بو کې 219 پروګرامونه خبريږي د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او ژوند په شی بو کې
ژوند په شی بو کې
جوړون کئ ومان نیاسای
قدر منوریدونکو سلامونه می ومنه د نن خبرونه مو د قرقل چرمنو په اړه ده و باور چې قرقل خلی لکل رئیس ګندل کی په خوا څومره صدرې دي او څه حال څنګه ده دا مطلب به زه ومان او لینا شریفی درته وړاندې کړو
قدر منو اوریدونکو تر غالی او وچ میوی ورسته یو وخت قرقل د افغانستان له مهمو صادراتي اقلامو څخه ګڼل کیده د قرقل کاروبار د دنیا په تلويختو هیوادونو کې کیږي خو په ترکمنستان ازبکستان افغانستان او ایران کې چې کوم نسل روزل کیږي ترمنې د دنیا په مارکیټونو کې ښه بازار لري د افغانستان د قرقل مشهور ترمنې توري سور او کبودی دي تقریر یې تر ټولو ګران بیا ده تقیر هغه ترمنه بولی چې د میګی تر لنګون یو اونۍ مخ کې ورای د مور لګی ډیر باسي قرقل مالدار وای چې معمولا تر ورای د وری ترمنه ډیر ځلېږي د قرقل پسونو هم غوخه خوندوروي او هم د ترمنې له توسنه په دنیا کې شهرت لري په افغانستان کې د قرقل رمی ډېری په شمالي ولایتونو کې پیدا کیږي. مالداران وایي چې نن سبا یې کاروبار کمزوری شوی دی. د کابل د قرقل اتحادیې مشر براته وایي چې په کابل کې قرقل دوزی له کله راهیسې شروع شوی ده.
محمد ذکریا رئیس اتحادیې قرقل.
محمد ذکریا هم په کابل کې د قرقل د اتحادیې رئیس. په کابل کې د قرقل کاروبار د شاه امان الله خان غازی له وخته رئیس شروع شوی دی. خو تر هغه له مخه هم قرقل خولی وي. تاسو که د امیر شیر علی خان عکس لیدلی وي د هغه پسر ده. همداسې نور افغان شاهانو هم قرقل پسر کاوه. خو کاروبار او کسبګری په هغو کلونو کې پیدا شوي. بیا د بابای ملت د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د قرقل کاروبار ډیره وده وکړه. هغه وخت یو سلو درویش دکانونه وو د قرقل دوزانو. وزیرانو رئیسانو تر مامورینو پورې چې د چا به وس برابر و قرقل خولی به پسر کوله. بیا چې د هغوی دوره ختمه شوه د قرقل خولو رواج هم کم شو. اوس دا د شهید شمشیره لور ته د دریاب دې غاړې ته ټول ولس دوکانه پاتې دي. باور وکړئ چې دا دوه نیمې میاشتې وشوي چې ما یوه خوله هم نه ده خرڅه کړې او د دوکان د مالک په کرایه پورې حیران یم چې سبا به ورته له کومه کوم. اوس دا دی تاسو راغلی زه کرار ناستوم. تر بیګا هم که راسره کینئ څوک به ونه وینئ.
د ښاغلي محمد زکریا په وینا د قرقل د میګو او رمو تاریخ چاته نه دی معلوم، خو یو روایت د خلکو ترمنځ مشهور دی.
در شهر فاریاب ای آقا
در خلق ترمند یه روایت مشهور دهی وایی چی تسو سوا کال مخکی به فاریاب که یو آقا سه بو سید یعقوب آقا دیر تنگ و پریشانه و بیا یوش به خدای تزاری بکری چه لده حالت ایو باسی خوبی ولید چه لکور به هر روزه راویک شو همدس پشپک راوود دشتی ته حال ده گوری چی او میگه لنگه ده او دو ریزی که ولی ده میگه لزان سر کورت راوسته لغا و روسته روزگار سم شو او خدای ده غشتی رمی چهتن کرد پات شو ده کاروبار خبره هغه لمرای زلپ مزار که یو سلو شپیته یا یو سلاویا کلمخ که شروع شوی لمرانه استادی هم آقا علی نمیده لغا و روسته پا جین نور ولایتونه که رواد شو اوس دیر پا بلخ، کندوز، فاریاب، بادغیس و سمنگان که کیگی
ده افغانی قرقل کوم ترمن دیری مشهوری دی
بسیار که زیاد خارج میره سیاه و
به هر طور کبوت سر قرقل دیر صادریگی همدا یو کبوت تقریبا لس رنگونه لري لکه شیر کبوت سیاه کبوت سرخیدار کبوت دیر فروش سر کبوت او شتوری لري پاته شو د شکل په حساب یو ډول ته مو قلمه وایو چاغه ګلان لري یو ډول دی نیمه قلمه بل ډول دی چقبقی
افغان قرقل دوزانو با پخوا کومي خولي جوړولي یو ځل بیا خغلی زکریا
زیاد هم میگذین کلایی که جناب کرزای صاحب بازی
بخواه به مدینی هم لکشتهی خوالهی جوڑه ولی لکر رئیس به دولتی چپ سر کوی یا به یو دول جگه جگه خوالهی وی یا فیته به هم لرله اوز فیته داری خوالهی چوک نپسر کوی کشتهی جوڑه و پیکداره یو دول حقه چه واغونه پکی پتیگی او نن سبا پا کول هم رواد شوی دی چو وایم ما پخپل سل جوله خوالهی جوڑه کلی دی پخواه به دلت خارجین راتلل نمونی بور سروی دو غول مخی بمو خوالهی ارت جوڑه ولی هند قرقل د سرمن سر تختی خو میله جوړه کړی ده په خوخی وختي وي
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com د کابل ښار د شاه دوشمشیره جومات نه رابر د څو قرقل دوزانو دوکانونه دي د یو دوکاندار خبری با وروچه ترمنه څنګه تیاروي
اسم ما محمد سلیم کلادوز است 45
نوم محمد سلیم دی او د 15 چلوي کال کی چخولې ګندم قرقل یا مو ورجو مزار ته ل مزار اخلو او یا دل ته جلابان داوړي نو که پر منزل شوی وي خو خطر خا او کنه مو یې خپل منزو دا ول عاشقي تراشیگی او د اوربشو په اولو او مالګه کې اچول کیږي شل ورځې وروسته نرمیږي دا بیا راخلو لمرته غولو چې وڅ نور نو کارته آماده ده او راولوی دکان ته دلته په دکان کې جوړندې مشتری چې راسي د سر اندازې اخلو او خولې ورته ګندو یو نفر کو غوړي په 500 ساتونو کې وخولې ګندلای شي په خو دلته په اندرابي باغون کوچه په منډوي شور بازار جاده میوند او خیابان کې همدا د خولې کاروبار کړي اوز دا دکانونه کم سوی دی هم دا دا شای دوشمشیره پرسته که او دا دریاب بله غالی تا چو دکانون استه او دو دکانه پا مندوی که هم دی دا دی کاروبار اوز مزه نسته
محمد سلیم خان به دا هم را ته وایي چې د قرقلی خولیو نرخونه څنګه دي؟
والا صاحب قیمتا مختلف است، یک تقیر 5000
نرخونه متفاوت دی. فرضاً یو تقیر 15000 ده، یو بیا په 1 لک افغانۍ. همداسې یو ګلدار قرقل 200 افغانۍ ده او یو بیا 10000. نو دا فرق کوي. موږ به پخوا کوټونه هم جوړول، یو متوسط کوټ له 250 څرمنو جوړېده، 70-80000. نو دا هم په څرمنې پورې اړه لري. که څوک د تکر کوټ جوړوي نو بیا یې خبره لکاو افغانیو ته رسیږي. د خلکو اقتصاد ښه نه دی. نن سبا ښه قرقل کابل ته نه راځي، هلته په مزار کې په 2000 ډالره 3000 ډالره سوداګر اخلي، بیا یې همداسې صادروي. چې اقتصاد ښه نه وي نو خلک به ګرانبیه خولۍ څنګه په سر کړي؟ زه په میاس کې هم یوه خولۍ نسم خرڅولی.
د کابل یو سابقه دار قرقل دوز حاجی محمد دی و من دکان ته ورغلی مرکه ورسره کړی ده. دلې د اوریدلو بل نه درکوم.
حاجی صاحب راته وایست خولۍ جوړوي کاروبار
کوي؟ شاینه مونږ خپل کوو.
کوم شیان جوړوي؟
د دینه خالی مونږ افغانان چې پسرو کنه هغه خالی ټوپه پسرو، نور شیان مونږ نه پسرو. به هر ملکونه چې دی کنه هغه کوټونه جوړیږي، بالا پو جوړیږي، شال جوړیږي، هر شی جوړیږي دغه پوسته کنه.
په افغانستان کې معمولا د قرقل پوسته کې په کوم سیمو کې پیدا کیږي او کاروبار ډیر چیرته کی؟
یعنی زیاتی پوسته خو اصلي پوسته چې ګران وي هغه خو مزار شریف ده. بیا مزار شریف هم خاص دی، یو ځای دولت آباد نومیږي، هلته میلاویږي. خو قندوز لري، بغلان لري، خو د ټول نه اوچت بیا غدي مزار شریف ده پوستک.
په کابل کې اوس څومره کسان د پوست کاروبار کوي؟
اوس کاروبار ختم شوی ده. دا ډیر انتیک شایده، دا ډیر ښه شایده. هغه پخوانی چې کابل خلک تور پسرولو، اوس کابل هم ختم شو، برباد شو. دومره کسان دلته راغلی دي که بالکل یو 10% چې کابلی اصلی وي هغه هم بیچاره دومره پیسې نه لري چې یو ټوپک خولۍ اخلي کنه. یو خولۍ کم از کم 15000 یا 16000 یا 10000 خو بای لري. هغه بیچاره خو کولای نشي.
اوس څومره کسان کاروبار کوي؟
اوس یو ول از دکانه بکیږي.
دا صرف هم دا خولیګانی جوړی که کوټونه هم جوړی؟
هر شي چې هر سلای چې مونږه واغه کنه یو اذر ورکی دا هغه شو جوړول شي.
یو کوټ د څو پوستونو نه جوړیږي؟
دا 20 یو رقم د 20 دی، یو د 22 دی.
یعنی لاندې چې دی 22
22 دی، لاندې 22.
بهترین پوست مو چې ډیر قیمت لري کوم پوستونه دی او یو څه د دې پوستونو په پیسې کې معلومات راټره کوي چې څه نمونه دي؟
ولا هغه پوسته کې ګران دي، 10000 او 15000 او 20000 روپو دي. هغه تقر دي، مونږ هغه ته تقر وایو. دی هغه نه پورته نه ده. خو دومره خلک دومره پیسې نه لري چې 20000 روپو یو پوسته کې اخلي کنه. اوس ګوره کنه د دکان ته یو سال نشته چې رازی چې یو ټوپه مانه ورکه یو خلای روخه بالکل ختم شوی ده. خبره بل ده، ما دوانی میاشت کیږي چې مدسلاف نه ده کړی. سودانی خو عورت څه کوي؟
او مننه ستاسو مکور
پور دی ودان سره مهرباني.
خوشکو کی از یادت نرا الله چو پوسته برا. خوشکو کی از یادت نرا الله چو پوسته برا. هر چن درختی دز نظر یاد مرا کند سفر، یاد مرا کند سفر. اگر رفتی مزار بابوان باشی خالی جبیان، بابوان باشی گل لاله سر خش پیال پیال و درو دیوار.
قدر من اوریدونکو چې د حاجی محمد له دکان راوتم نو یو بل قرقل دوزه مخې ته راغی. هغه مې وپوښت چې قرقل څنګه ساتلی سو چې خراب نسی. راته وی ویل له غوړو او اوبو یې ساته، نورې زه ضمانت کوم چې څو کاله یې بلا نه وهي. خپرونه هم دومره وه. که مو راډیو ته لیکونه راستول پتې مو دا دی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بس یاو، په عزت اوسئ.
شاخ گل از من ببر ای باغبان بی خبر، آبش بده یا چشم تر، آبش بده یا چشم تر. تا تازه ماند سفر، تا تازه ماند سفر. بلی کسی یاد باغبان باشد، گل سنبول بکار،
باغوان باسی گل سنبل دی.
تاندی تانگی
دزوانانو خپرونا
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو. نه پوهیږم چې لاته سبا څوک له ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، ګوګل، سکایپ، یوټیوب او یا نورو څومره کار اخلي، اکاونټ یې غړیتوب یې لري او کنه. په نن خبرونه کې موږ د دې رسنیو په ځانګړي ډول د فیسبوک په اړه غږیږو چې ځینې ځوانان ترې سمه او ځینې ناسمه ګټه اخلي. له تاندې څنګه سره مو زه نورګل شفق ملګری یم. دوستانو، د انټرنیټ له امیدو سره د خلکو ترمنځ د اړیکې لپاره له یاهو، جی میل، هاټ میل او ځینو نورو ویب پاڼو کار اخیستل پیل شول چې یو بل ته برېښنالیک ولیږي او په اصطلاح چټ وکړي. د سکایپ مرسته له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي او د یو بل څیره هم وګوري. په دې وروستیو کې د فیسبوک او ټویټر بازار ګرم شو، خو د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په فهرست کې فیسبوک نن سبا په لومړي سر کې ځای لري.
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یو مینې څو خوږې اشاره، په مسنجر کې یې جواب غواړي لچا نو رک دې ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من خولی.
فیسبوک پاڼه د امریکا د هارډوارډ پوهنتون یو محصل مارک زاکربرګ له خپلو څلورو ټولګیوالو سره په ګډه په 2004 کال کې جوړه کړه. دا پاڼه په لومړیو کې یوازې د نوموړي پوهنتون تر محصلانو محدوده وه، خو اوس ټولې نړۍ ته غځېدلې ده. دوستانو، د فیسبوک ادارې لخوا د 2013 کال په یو خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ په هر شپږو یا اوو کسانو کې یو کس له فیسبوک استفاده کوي. په فیسبوک کې د چټ کولو ترڅنګ خپل نظر په څو ثانیو کې تر ډیرو رسولی شو، هم ویډیو او عکسونه خپرولی شو او هم ډلې پکې جوړولی شو. راځي له څو ځوانانو واورو چې دوی په خپل فیسبوک پاڼه کې څه خپروي.
زه په خپل فیسبوک کې کله شعرونه خپروم، کله خپل هغه تصویرونه چې زما خوښ شي همدا خپروم، کله کله دې چې دی یو مشر دی، یو پوهان دی، پر سپی خبره خوښ شوي هغه خپروم. تر څو نور ملګري دا خبر را سره ولولي وي ګوري.
تر افغان حکمت هم له دوه کلو را پدې خو مې د فیسبوک صفحه ته مخه کړې ده. معمولا ملګرو سره خبرې کوم، یعنی چټ. داسې کسان دي چې زه به خپې ځنه منه خو ما سره په فیسبوک کې اړ دي.
ما نوم محمد ناصر رحیمی ده.
زه ډېر دغه بد جالب شیان سي د اسلامي شیان ډېر پکې خبروم.
وګمه فضلی ما په فیسبوک عموما ځینی خبرونه، ځکه چې رادیو کې کار کوم، همدارنګ دغه شاعر او لیکوال سره مې الک شوق دی او ځینی وخت خپل شعرونه همدارنګ د نورو دوستانو شعرونه مې چې خوښ شي په فیسبوک کې خبروم.
زرمتایم ز خپل یوازې مهمه پیخي تودی پیخي خبروم. او د دې ترڅنګ یو ښه خاطره چې راته پاتې ده، کلم چې ټلیفون ورکو نو د فیسبوک پر پاڼه مې ولیکل چې ما ټلیفون لاس ور کړی هغه دوستان چې ما سره په ټلیفون کې ول شمیري اوس نسته کولای شي ما ته شمیري ولیکي. دا یو لنډ لار و د دې لپاره چې ما شمیري به تل لاس راو.
ملګرو، له فیسبوک کزینی ځوانان په دې خوشاله دي چې په ډیر اسانه خپل نظر تر نورو رسولی شي، خپل معلومات له ډیرو نورو سره شریکولی شي او له ملګرو سره پکې خبرې کولی شي. نو ځین بیا په دې خفه دي چې یو شمیر کسان پکې تخریب هم کوي. دا چې څنګه له څو ځوانانو به واورو.
زه محمد صابر نوم یم. فیسبوک پانه مې درلوده، مګر مې اوس مې بند کړې پر دې ده چې داسې کومنټونه براتل چې بربند عکسونه به یې د ځینو مشهورو کسانو په نامه جوړوي او بیا غلط ګټې ترې اخلي. بربند تصویر ونه پکېګدی یا داسې توهینامیز تصویرونه پکېګدی.
پاتې سپانه ځینې داسې کسان هم ستا چې پر موضوع کې هم دخالت کوي، هغه که سیاست وي، هغه که د زراعت خبرې، هغه که د ډاکټرۍ خبرې. او ځینې کسان چې به مستعار ایډیا نه دي چې موږ ډیر سره پتنګ او بل د ځینې هغو قومي تصویرونه چې بل قوم ته سپکاوی پکې سوي لدی ډیر زیات کېږي او دا ډیر هم دی په فیسبوک کې.
فرید احمد تسکین هم سیاسي مسایل هم پکې د رهبرانو ترمنځ یو بل توهین هم دی، د قومونو ترمنځ توهین هم پکې راځي یا بیلابیل مسایل وي. اسلام ته پکې توهین شوی وي.
همزولو، زه هم په فیسبوک اکاونټ لرم. دا موضوع په فیسبوک کې له خپل ملګرو سره شریک کړه. څه وایي چې د کونډې په کونډې د مکیږي یا ځای هغه سوځي چې اور پی بلیږي. دوی هم په فیسبوک کې ځینو کارون زورول. راځي د دوی لیکل شوی نظرونه واورو.
بیت الله حمید لیکلی چې په فیسبوک کې د ځینو ډلو لخوا ځوانان تیرستل کیږي او په هیواد کې نام نه ته هڅوي.
ولی درمان لیکلی چې د فیسبوک لپاره ډیر خلک بي ځای پوچ تبلیغات کوي او له بشریت او تمدن څخه لری لیکل کوي.
حمید الله صابری لیکلی چې په مستعارو نمونو اکاونټونه بربند تصویرونه او بے معنی بحثونه می ځوروي.
اتا محمد میخیلی که چه انسانان سر هم نظره ندی نو پی ولی کنه که ده نورو نخلول تکول پا نورو ده خپل نظر تپل دی چه سم کار نده.
نظیر احمد ریختی نیلی که چه فیسبوک دیر کاروم خو وقت می دیر زایی که بی.
از بلا طلبی علی که چه پا منزنی ختیز که فیسبوک نظامونه و نرول خو پا افغانستان که لست وانانم نسی سر متحده ولی زکه چه سمگتا نتری اخستل کی.
حضرت الله ستومان پکې ډیر ملګری او علمی معلومات ترلاسه کړي او له فیسبوک خوشاله دي.
د پښتو ژبې پیاوړي شاعر کاروان صاحب لیکلي چې په فیسبوک کې مې په وینو سره تصویرونه او نورو ته سپکې سپورې زوروي.
لال محمد اریوبی بیا فیسبوک د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو عالي وسیله بللې.
نقیب احمد عزیزی لیکي چې په نورو ملکونو کې خلک په فیسبوک کې د یو بل پوښتنې سره ځوابوي او د یو ښوونځي کار ترې اخلي.
خو په لندن کې مشت افغان ځوان اسماعیل خان لیکلي چې له ټولنیزو رسنیو نه په ټوله نړۍ کې یو ډول ګټه اخیستل کیږي. دی وایي چې نږدې 40% ځوانان هلته ترې ناسمه ګټه اخلي. د تیر کال د یو خبر یادونه کوي چې له 40 کلنۍ نه د کامو منجلۍ د غذای پولیسو ځکه ونیوله چې په فیسبوک کې ډېر اکاونټونه درلودل او په ناسمه توګه یې کارول.
دوستانو وګمه فضلی یو افغان ژورنالیست او شاعر ده. هغه وایي چې د فیسبوک خزینه کارونکي هم له یادو مسایلو په امان کې نه دی پاتې. وایي چې د دوی په نوم اکاونټونه جوړیږي او د دوی په نوم له نورو سره د فیسبوک او یا ایمیل لارې اړیکه نیول کیږي چې یو وخت کوم چا د هغې په نوم هم اکاونټ جوړ کړی و.
جنکیانو لپاره یو ستونزه خو دغه ده چې ځینې هلکان د جنکیانو په نوم اکاونټونه جوړوي. زما په نوم یو وخت یو چا یو یاهو اکاونټ جوړ کړی و، نو زما په نوم به د زما د دوستانو سره زما د جنکیانو سره چټ کولو. خو کله چې زه پوه شوم او هغوی ته مې وویل چې هغه زما اکاونټ نه دی، همدارنګه بله ستونزه دغه ده چې هر څوک جنکیانو ته ریکویسټ کوي، هغوی باید ته متوجه اوسي چې هر څوک اډ نه کوي. او کله چې ورسره مثلا از دوی لپاره ستونزه جوړوي.
نصرت الهام له ډېرې مودې راهیسې له فیسبوک او ځینو نورو ټولنیزو شبکو کار اخلي. دوستانو هغه که یو خواده خبره کوي چې په فیسبوک کې خبرېدونکو څه رسمي نوي ځکه باید ډیر جدي وانه خستل شي، نو بل خوا وایي چې په خپل لا انټرنیټ او یادو شبکو سره د ځینو ځوانانو کمه بلتیا هم دوی لا بیلابل ستونزو سره مخ کوي.
فیسبوک د دې نورو ټولنیزو شبکو نه ډیر ټولنیز دی، ارزو خپل نظر پکې وایي قسم یو کناسم یو عام خلک دی آزاد لکه یو حجره غوندې، څوک ټوکی کوي، څوک خبرونه وایي، څوک شعرونه وایي، څوک ویډیو ور کوي، چا پکې په غلط نوم باندې په مسار نوم باندې ایډیانه جوړی کړي، خلک تنګي بس دې سره شوق دی. همدغه وجه نه مونږ نشو کولای چې فیسبوک نظریات په رسمي بڼه واخلو کنه. حتی دسی خلک هم مشته دی چې هغه ته یو داغه یو بل مرګري چې په انټرنیټ پویږي ایډی ورته جوړه کړي ده د فیسبوک، نه خپل فیسبوک ایمیل ادرس پیژني. نو حتی دسی خلک هم پکشته چې بیا دغه خلک نشي کولای فیسبوک کې خپل پرایوسی په هغه طریقه باندې چې د دې لپاره ضرورت وي جوړه کړي، کته په هغه کنټرول نه پویږي تبي خبره ده چې دا زرر هم رسېږي کنه.
همزولو سید رحمان مسکینیار په خپل له فیسبوک سره نه و بلد، کوم بل ملګری ورته اکاونټ جوړ کړی و، خو همدا نه بلتیا یو ورځ د دې سبب شو چې هغه اکاونټ بیرته وتړي.
نو نو مې فیسبوک کار کوو، په دې باندې نه پوهېدم چې باید کوم ډول خلک د ځان سره اټ کوم، کوم ډول خلکو ته جدي باید عزت نه غوښتنه وکم چې ما سره فیسبوک ته ملګری شي. په دغه جدي په لومړي سر کې مې ډېر ښه او خراب خلک چې د ځان سره راټول کړل، چې وروسته د وخت په تیرېدو سره چې د زیاتره خلکو به چې ځینې لیکنې جګول یا ځینې عکسونه به جګول، داسې عکسونه به جګول چې زه په دې باندې د مجدا د انسان پر هویت باندې باد اغیزه کوي، یا چې دا په ټولنه کې فساد راوړي. مګم په هغه وخت کې چې دیان تر دې پورې زنه پویدم چې زه هغه بیرته بلاک کوم، هغه د خپل ملګرتیا نه وباسم او نوټیس بک مې پرې خو د خپل مړې باید په دغه مسایلو باندې ځان پوه کې به چې د فیسبوک ته مراجعه وکړي.
چرچ کې نه خل جانا نا خبر زما بیر ستړې ستړې تا پسې دې نظر زما
ل مالتیا مننه. دوستانو تاندې څنګه لا آزاد رادیو اورئ. یا یو ځوان میر احمد یاد له ځینو دلیلونو سره وای دوستانو چې تر اوسه موږ د فیسبوک او نورو انټرنیټي وسایلو د کارولو معیار ته نه یو رسیدلی. همداراز د هغه کسان رواني ناروغان بولي چې دا فیسبوک له لارې نور ځوروي.
فیسبوک خو چې ده متاسفانه چې زمونږ په ځوانانو کې ډېر په منفي اړخ کې روان دی. دې منفي اړخونه خو یو دا ده چې مثلا موږ تخریبي عمل کوو، یو بل پسې تخریبونه کوو. بل غټه مسله دا ده چې سادیزم مرض ده تقریبا، چې اوس د جنې په نوم باندې ډي جوړ کې به خلک پازاب و. بل دا ده چې مثلا یوټیوب کې کومنګ وګورو هغه کې داسې ویډیوګانې راځي چې هغه نه لیدو ویډیوګانې. مثلا د کورنۍ او فلمونه واخصل شي هغه به یوټیوب ته چول کېږي، مثلا کور کې تصویر واخصل شي به فیسبوک ته. چې موږ لاغه معیار ته نه رسیدلی چې فیسبوک باید څنګه وکارول شي. فیسبوک چې ده نړیوالو ته زمونږ د فرهنګ هنداره ده چې هغه ته موږ ښایي.
دوستانو، افغان ژورنالیست اشرف الله یعقوب وایي چې دا په موږ پورې اړه لري چې له فیسبوک څنګه ګټه واخلو، ځکه چې په چاقو ځینې کسان پیاز وړوي خو ځینې نور انسانان پرې وهي.
په خپل چاقو باندې څوک پیاز وړي استفاده تر کوي د ورځنیو چارو کې، څوک بیا یو بل په وهي او دا غنه د جرم او جنایت په توګه کار اخلي. فیسبوک هم همداسې یو شی ده چې کېدای شي له غنه ګټور استفاده وسي. همدغه اوس ډېر ځوانانو د فیسبوک له لارې ځانونه ته کارونه پیدا کړي، د زده کړو لپاره یې اسانتیاوې لټولې دي، له همدې لارې پیدا کړي دي، علمي معلومات ترلاسه کړي. خو له بده مرغه ځینې ځوانان بیا داسې هم دي، یو بل ته کنځلې سره کوي، اخلاقي معیارونه نه مراعاتېږي. او ځینې بیا ځوانان داسې دي چې په فیسبوک یو ډول روږدی سوی وي، لکه څوک چې په نشې توکو روږدی سوی وي، خپل اصلي کار تر پاتې وي، درسته ورځ لګیا وي په فیسبوک باندې.
همزولو څه وایي چې که غر لوړ دی هم نو په سر یې لار شته. نصرت الهام وایي چې که څوک په فیسبوک کې بد رد درته لیکي، په بدو عکسونو کې منخلوي یا ټیک کوي، کولی شي چې هغه کسان له خپلې فیسبوک پاڼې بند یا بلاک کړي او له شرې ځان خلاص کړي. دې زیاتوي
فیسبوک کې خپل د پرایویسی اپشن شته دی، سره کوم چې ستا زړه وي هماغه سي خپل پرایویسی جوړولی شي. څوک دی وګوري، څوک دی ونه ګوري، حتی په کوم هیوادونو کې ستا پاڼه خلاص شي په کومو کې خلاصه نه شي، کوم خلک یې وګوري کوم یې ونه ګوري، څوک بلاک کما، څوک ځان سره مرګري کما، ته کنټرولولی شي. ته د خپل خوخي مرګري، د خپل خوخي سایټونه، د خپل خوخي پیجونه، هماغه چې ستا خوخ دی هماغه مرګري کنټرولولی شي. پرایویسی مقصد هم دغه دی چې موږ هغه کسان چې تا تنګي، نور ملګري دي تنګي، هغه سره کوم بلاک او هغه سره کوم د خپل ملګرو د لیست نه وباسو. دا ارز ستا په اختیار کې، ته کولی شي چې خپل پرایویسی هماغه سیاره کې چې څوک درته مستعار نوم ښکاري او پوهیږي چې دا زما تنګي، زما ملګري تنګي، هغه تم بلاک کې، خپل ملګرو تم وي هغه بلاک کې خلاص.
غواړی څوک مو په فیسبوک کې ونه ځوروي او له خپلې پاڼې ښه ګټه واخلی، نو د ملګرو په زیاتولو او د هغوی د ملګرتیا د بلنې په منلو کې له ډېر احتیاطه کار واخلی. دا خبره هم نصرت الهام کوي او زیاتوي چې د یو ملګري د ملګرتیا د بلنې یا فرینډ ریکوست له منلو وړاندې د هغه پروفایل یا کور پاڼې ته لاړ شي او د هغه په اړه له معلوماتو پیدا کولو او پیژندګلوي وروسته د هغه بلنه ومني.
ښه کار همدغه دی چې یو څوک د خپلو ملګرو لیست داسې ترتیب کړي چې اول لاړ شي د هغه پروفایل وګوري، دا تصویر وګوري، دا پاره معلومات وګوري. ځینو خلکو هغه معلومات به ورکړي نه، یوازې نوم وي، پوره معلومات نه وي، بیا هغه سړی د نورو سټیټسونو، پوسټونو، د کمنټونو د لارې پیژندلی شي، د خبرو د لارې هر سړی معلومیږي چې په څومره اوبو کې دی. یا کله چې ته د هغه ریکوست ومنې او بیا د هغې نه وروسته تاته پته ولګېږي چې دا خو زما د خوښې څوک نه دی، یا زه نه غواړم چې دا د ما سره واوسي، نو کولی شي چې بیرته انفرینډ کړي، حتی کولی شي چې بلاک کړي، چې بیخي نه ته وګوري او نه هغه وګوري. که نه
ښه ملګرو، یو خو هغه ځوانان دي چې مستعار یا دروغجن اکاونټونه جوړوي او نور ځوروي، د هغوی د مخنیوي او لمنځه وړلو لار خو نصرت الهام راوښوده. او بل هغه ځوانان دي دوستانو چې په فیسبوک کې هر څه خپروي او لیکي. د دوی په اړه میر احمد یاد وایي چې په فیسبوک کې د هر څه خپرول د هماغه خپرونکي کس د شخصیت څرګندونه کوي، نو که غواړو نورو ته ښه معرفي شو باید ښه او ګټور څه خپاره کړو.
ښه طریقه دا ده، زه خدا وایم چې فیسبوک کې هغه څه مه لیکه چې بیا په خپله پیمانه وي. فیسبوک چې زمونږ هلته چې هغه سټیټس ته دا اصلا د غیز سټیټس نه ده، انسان خپل سټیټس ده. دا موږ او تاسو د خپل شخصیت تل دګدو، موږ چې کوم خبره کوم موږ او تاسو خلکو ته خپل ځان معرفي کوو، نو هر کوم خبره چې لیکو موږ خلکو ته په هماغه ډول باندې معرفي کوو، که موږ مزاد منفي معرفي کوو که مثبت معرفي.
تاندې څنګه هم دومره وه، تر بیا مو الله مې.